یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستانگزایم. د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د یو ان ډی پی ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. یو شمېر هغه کارګر چې اوس یې کار پیل کړی وایي
مخله دې موږ ډېر بیکار وو. ډېرې سختې وخت هم تېرې دي. فقط شاروا صاحب نه موږ په ګزاره سو دغسې بریجې نورې هم راولې. موږ غریبانان په کار کې ونیس.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانیستل شو.
موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقه سره سرته ورسیږي.
په دویم نیمایي کې به په اونیز بحث کې د نړیوالې ټولنې لخوا د وروستیو اندېښنو په تړاو چې په افغانستان کې د سارایي محکمو او د خپل سرو وژنو په ارتباط و ځانګړی بحث ولرو. تر هر څه مخکې به له اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. د امریکا او متحده عرب اماراتو چارواکو پر افغانستان خبرې کړې او د امریکا د روغتیا مسؤلین وایي د کورونا وایرس نوې بڼه ښایي د پخوانی دلتا بڼې پرتله کمزورې نښې نښانې ولري. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه یې د ښځو د کورني ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر طالبانو انتقادونه دي چې میلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړې او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشې کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان سیکرټر جنرال اګنیس کالامارد ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي، د خوندیتوب شبکې ویجاړې شوي او د دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او جپو عبدالرزاق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه یې هم کلونه کلونه تدریس کړی، په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړې. د 83 کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به یې دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباري جهاني لیکلي پالوال یوازینی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې یې واړول. تر هغه وخته پورې یې قلم په ګوتو کې نیولی سوی چې له لیکنې څخه یې لاس وانخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسئلو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی بلینکن او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان په مهمو سیمه ایزو مسایلو دوه اړخیزو شراکتونو او د پراخو بنسټونو او د پراخ بنسټ همکاریو د لا زیاتېدو په تړاو بحث کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې. دا خبره یاد ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیایي سلاحکار ډاکټر انتونی فاوچی پرون وویل چې ساینس پوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پریکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. ښاغلی فاوچی له سینین تلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د دلتا پرتله ډیر شدید علایم او اعراض ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پریکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو، د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیفې نښې نښانې لري. د ساینس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټک خپریږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې واکسین څومره اغېز پرې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسیې هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 5.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیې او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنګټن پر انقرې بندیزونه ولګوي، او د بندیزونو لاری د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه وباسي.
اسدالله لودینو خبرونه ویل. کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو په تړل کېدو او ښځو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله دغو امن خونو کې پناه اخیستې وه اوس بے سرپناه او آزادی شوی دی. امنیستی انټرنیشنل وایي ډیرې دغه آزادی شوي قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې د دوی ساتنه یې کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال چې موږ د امن خونو کې نه یو، د مازون په خطر کې ده.
نو غواړي نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونې دننه تیر کړی. وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبوره شوه هر څه پرېږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول، د سرپناه دا هیله یې هم له منځه ولاړه. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبه یې وژني.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی، ظلم، وهل، ټکول، ښکنځلې، همداسې بدرویه، او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ملباسونو ته نه رسیدګي او پاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې له کور څخه تېښته وکم او د امن خونې ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونې کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده. په کور کې زه را تښتېدلې یم، نو د ما کور والا به ما ژوندۍ پرې نه دي.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه نجونو او ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی هر ډول اړینې مرستې له منځه تللې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور شو، د تاوتریخوالي قرباني شوی او ښځو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونې هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته یې د دوی په غوښتنه پناه ورکوله. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د 26 قربانیانو او هغوی سره چې هلته یې کار کړی خبرې کړي او لیکي طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او تر خوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوی ښځې او نجونې او تر خوای هغوی چې هلته یې کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیره حمیدی ازادي رادیو ته وویل په منخونو کې داسې خو زونجونو ته پناه ورکړل شوې و چې هر شی به د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ژوند ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنیس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قربانی شوی خزی او مېرمنې ورسره مخکیدون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي خوایي دوی خپل امنیتي مسؤلانو ته دنده سپارلې چې له خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق
کبه دی اړه بیا هم څو کندیشنل لري هغه د تروار مخ کې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کې او د پجریان کې واچي او حتمان به د دې مشکل ته ځان ورسوي.
له خصوص سره تاوتریخواله یو له هغه ننګونکو ستونزو ده چې مخکینی حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکوونکي چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی له افغانستان وباسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغږ کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخشویو ښځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکوونکي بې له کومه ویرې چارې مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته روغتیایي رواني وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوری نظام د ښځو چارو وزارت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوې مېرمنې پیژندل کېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما وایي که څه هم دا خونې ډېرې مجهزې نه وي خو بیا هم په افغانستان کې د زرګونه قربانی شوې او ښځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یوناما له قوله له هرو لسو ښځو نهه یې په یوه ډول په خپل ژوند کې تاوتریخوالی تجربه کوي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او آی سی غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا غونډه د افغانستان پر حالاتو رابللې او غواړي نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوسمهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. سراج زهیر په دې اړه تفصیل لري.
د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او آی سی غونډې کوربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالاتو ته په کتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشتوالي مسله راپیدا کېدای شي. په دې موقع د نوموړي نا وچی د افغانستان په حق له د او آی سی غونډه یو سلويخت کال پس کیږي او په دې غونډه کې بتول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغل تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری
توجہ دے وہی دا افغانستان صورتحال دا وقت دا سے دے کہ پسندستی تو گدی تے توجہ ور نہ کرے شوا نو تقریبا نیما آبادی یعنی 22.8 ملین خلق با د خوراک د کمخ سره مخشی او دا رنگ با تقریبا 3.2 ملین ماشومان د غذائیت د کمخ خکار شی.
میں نیوٹریشن سے
اشل ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل نوغه اووی
زما په خیال خو د او آی سی چې کوم غونډه را بلل شوې ده که هر سو هم OIC او ډیر بے جان غونت تنظیم دی، خو په افغانستان کې چونکه دی وخت کې یو داسې حکومت ما راغلی دی چې هغه بین الاقوامی برادرۍ په رسمیت نه دی پیژندلی، نو داسې یوه غونډه چې په هغې کې کم نه کم 50 اسلامي ملکونو نمایندگان او مشران به موجود وي، نو زما په خیال دا د افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی د هغې دپاره به ډېره زیاته په ګټه تمام شي، او د بین الاقوامي برادرۍ توجه او پام به دې خوا راوګرځي.
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برطانیا، روس، استرالیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د طالبانو له حکومت د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. دې خونې نن دوشنبه په یو خبر کړې خبر پاڼې کې ویلي چې دا یو شمېر نورې غوښتنې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال سره په لیدنه کې کړې دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ خونې چارواکو د امنیت ترڅنګ د بانکونو په برخه کې هم د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې طالب چارواکو د دې ستونزې د هوارې په برخه کې ژمنې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اختطافونو، هدفي وژنو، سوداګر او پانګوال د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بانکونو ناسم بهیر لا هم خلک په سختو ستونزو کې اچولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي بانکونه اوس په اسانۍ خلکو ته پیسې نه ورکوي، ان تر دې چې وایي په بانکونو کې پیسې خلاصې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د بانکونو د ستونزې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. که څه هم مرکزي بانک په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړ، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو ستونزې به ژر حل کړي او بانکونه به عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د مرکزي بانک د پریکړې پر بنسټ د ټولو شخصي بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې $400 او یا هم $40,000 له خپلو اکاونټونو ترلاسه کړي، خو خلک اوس وایي ان نشي کولی چې دا رقم هم په خپل وخت ترلاسه کړي، ځکه د دوی په وینا په بانکونو کې ګڼه ګوڼه ډېره ده او زیات شمېر خصوصي بانکونه لا هم د مشتریانو پر مخ تړلي دي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1340 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. وربشو کندهار ته: د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه په وخت نه څیړي. دوی وایي له څو میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي، خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. اخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي او د زندانیانو دوسیې به وڅېړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي لمیاشتو راهیسې د طالبانو حکومت قضیه نه دي څېړلي او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضیه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ درسوي چې ته اب نه وجاري زمر سره خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راولي زما سره حاضر کی که بخشه د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې می بخشه خپل بچان ته میلا کی تر وسه مینه کید معلوم دي نه میشه معلوم دي دغه مینو نسم میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا اله کی نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان ال کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اجي جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مینه دا نو 200 بوتي نه ضرب شوی دي نو نس نه ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمر سم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلی، خو قضیه لا هم نه دي څېړل سوي.
باید کازیان داشته از مشکشتن و سی از مخالفین اغسطریت از ماسر داول ری اگر او قاری شروع داشتی سر تسل ری ها دیگه پابند خویش نده جور داشتی داری سلایی دی ولور یخ میکیج گولی خورم پشی میداد کی ولور شپت سار دست دکمای خلم مجبور داغ اسلامی امارات سخ داغ مخشتن داد ولور چی سلایی داشتی پرس خوباس خاص بودی ها کن اکثر جلایی نه نمی کاتل کری نمی غلا کری نمی جنگ کری نمی تکار کری هس سر پیدا لرکی موضوع می دارد لرمی آخر گوتو کاری او بروره بس بر داغ لر بانی را استلم بروره داغ ناسی موضوعی می مرا سرایی
پا کندهار کی د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نچړلو په برخه کې ستونزې منی او وایي چې د زندانیانو عریضې تر لاسه کړي او یو ځانګړي کمیټې ته دند سپارلې ترڅو د زندانیانو ټول قضیه په سم ډول وڅېړي.
نو د باره کې می پرون له مجلس وکي چې کمی قضیه پات دي مرتدفاس کړي دغه لپاره یو کمیټه د علماء جوړ شو ان شاء الله دغه قضیه به څېړنه کیږي. هیڅ نه ورکوټول
طالبانو دا غس پنی مایکی پر افغانستان د واک تر لاس کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل. خو د دوی د زندانونو یو شمیر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیانو په وینا قضیه په وخت نه تړل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4020 22 12 41 01.
د کندوز د خاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې ده. د کندوز خاروال پر ښاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پام وکړي، ځکه د ښار پاکوالی د دوی په خبره د یوې ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندویانه کوي. نور حال په دغه راپور کې.
د چارواکو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز ښاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. ښاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په 8 ناحیو کې په 4 پړاوونو کې پلي کیږي او له امله باید 1000 تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
ریته روز مارا چې د 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کیږي او دا د ښار څومره مربوطه ویالي چې دا به پاکوي، د پلونو بیخونه به پاکوي او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډیر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکې له دې نه مونږ ډېر بېکاره وو، ډېرې سختې وخت هم تېرې کړې، فقط چارواه صاحب نه مونږ ګزاره ستو دغسې پروژې نور هم راولې. مونږ غریبانان په کار کې ونیسو، دغه د 300 نفر د هماغه ناشر کې په کار نیولې، چارواه صاحب نه مونږ ډېر شکر ګزاره ستو.
د پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاس لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره یې خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار او روزګار زمینه برابره سي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنېدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي او د ژمي په رارسېدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي. خو د کندز سیمه ایز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی موندل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. پخوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و نو دوی به په نشت پیسو په کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز جوړ شوی معلولین خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پښې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي راډیو ته وویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت نه ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضاء ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼو چې دلته د خپل ولس کړېدلې ضرورېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور اسانتیاو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی. وایي
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي، مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا د مصنوعي اعضاو ته جوړې یو لاسونه په خيو نه بینن تانسي ورته یو چریه دنګورې جلابي د سټي نور شینه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 20 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
ستاسو لا پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. وروره دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري، وروره رکشا ووهلي بل موټر سره ټکر وکړي انډیواله، نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي، نور سره خبره کوي چې وهي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لاس اخلاص چې هر څه کوي وکوه. وروره سهل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنه کله رکشا وړي کله موټرسکل وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وړي بالایی رکشوان وړي محمد ممدوی نه تاوان ورکي نه ښه نه بد همداسې موټر چالانې ایزي درنه وروره چاته وژړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازو سندی هلمند ولایت سندی ولسوالۍ څخه مزید 24 په تماس کې يم. دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خوار غریب خلک هڅه پاتېږي. نوملیکنه دا د هر څلۍ د هر یو دروازې ته ورولې هلته نومان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د ازادي راډیو ته غوښتنه ده چې دا ما سلام نشر کړي. سلام په احترام
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست دا دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم جنګ دی کار
دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ دی. پاسپورټونه چې موږ سازه او ډېر په سستۍ سره زموږ پاسپورټونه جوړېږي او که واسطه ضروري شرط مساوي د کار سره که چېرته دا ونو بیا پاسپورټ په زر تازهږي بیا که پاسپورټ دې ساز کړه بیا ویزي په افغانستان کې دغه شان د کار نشته جون نشته دی ګرانۍ نه دي ورځ په ورځ باندې څومره ګاونډي ممالک چې دي چار چاپېره نسیمې خردارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدم مریضان راته پراته دي سخت حالات کښې راته مریضان پراته دي ښه چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کښې دې پاسپورټ ساز کړو په دوه میاشتو کښې دې ویزه نه شي والي نو څلور پنځه میاشتو چې خبره رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا موږ سره چې کوم ګاونډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نه شو. سلام ګلدین چکنوروا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو ته غوږیست. په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. اسدالله الدین سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هرو لاسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغه میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. بېلابېلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرازق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرازق پالوال چې د پانتون د استاد په توګه هم کلونه کلونه تدریس کړی په خپله رشته کې زیاتې څېړنې کړي او د درې اتیا کلونو په عمر وفات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربي اماراتو له لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسئلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه اووه میلیونه افغانانو سره مرستې کړې دي. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لومړنۍ نښې نښانې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کرونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنوریدونکو سلامونه مې ومنئ. بیا هم زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې ستاسو خدمت کې یم. په دغه بحث کې به له خپلو میلمنو سره په دې باندې خبرې وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تري تم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي او همدارنګه د دغو پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څېړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي او همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفوې سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخه ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکوونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو یوه اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستندې کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د همدې مستند راپور لخبریدو وروسته د نړۍ دوه ویشتو مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړی چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دې لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دا راپورونه باید په روڼ او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤولان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د مخکني جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوې بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکني نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایم سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته دی راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګند دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي امارت له لوري څوک نه دي وژل شوي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تېره اونۍ وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخوانی امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متحد پاتې کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالی د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرین هغه هیوادونه دي چې دا غږ یې بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا درې لکه کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسې تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګوري، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګوري او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړي، نو دوی ټول د دغه بشر دپاره، د دغه انسانانو لپاره، د دغه مسلمانانو لپاره مسؤول دي. هغه که شخصي بدی وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنی دوی مسؤول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، څېړنه وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځلال دي. دواړه خواو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملی کوي. اولین ګام د داو کې چې دوی د خپل باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازه ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا سل سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاستې او د افغانستان حالات هم څاري؟
زه وګورم ډیرو مسایل نه چې زه اورم رسنې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو طریقه ما اوریدلې دي، خو بعضې مسایل ما خپل لیدلې دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې زه لینکډ ان پیژنم، یو نظامي پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر یې تنه اخیستلی. مګم وخت چې موږ اقدام وکړل، دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل، سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې تنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنی دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلکو وهل شوي دي. یعنی زه په خپله مشکل پر څه کې ده؟ مشکل چې خلک اوس هم ویره لري دوی خپل آرس کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرره شوي دي یا دوی سره تاوتریخواله شوی دی. غیر
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غږ یې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاري، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پیښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پیښې شدیدې وي اندازه؟
خپل وار سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته او محترم مېلمه ته یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وړاندې کوم نوی تحفه ده راوشي د افغانستان کې هدفي وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړې ده. د طالبان اسلامي امارت زموږ اساس په هیواد کې هدفي وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی، راغلی دی د تیر دولت پوی کډرونه چې دی دی هته وجلی په دې فوجون کې منځي وړي تر څو هغه وزارت خپل راتلونکي دولت لپاره درد سر بللو. او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې موږ اساس په هواد کې همیشه پدې شوی دی. او سره په خوا کې هدفي وجن چې دی دلته لکه څنګه چې طالبانو ویان هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دي. د هغې وجنه چې د خلک شخصي هدفي وجنې کوي سړی نه معلومی کې، خو مګر ځکه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی پړی په دې وایه چول کېږي او مسولیت هم دې ته راځي کېږي که د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی او په یو اسلامي نظام کې چې دی که د هیواد په هر کونج کې کوم کس ووژل شي دا او قاتل معلوم نشي نو قاتل چې حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلې نه د طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم وو، نو دا د دیو مسؤلیت جوړیږي چې دیو باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دیو پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي، هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید دیو د مسؤلیت احساس وکړي. دا به شو چې نن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو څخه زیاتو هیوادونو چې دی فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده، دا څه پیښ شوي دي؟ که موږ او تاسې د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده، دې شلو هیوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنی دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هیواد کې بمبار کېدلو، انسانان وژل کېدل، درې سوه څخه نیولې تر څلور سوه پورې انسانان وژل کېدل، هیڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نامو باندې چې دی تریتم کېږي، نن دغه شل هیوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان دپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې وګورئ که هر څوک وګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن د پاره آواز پورته کوي مګر د هغې درې سوه څلور سوه کسان د پاره آواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی؟ په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که مونږ عموماً د افغانستان حالات ته وګورو، مرګ ژوبلې ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې له بل له زاویې څخه هم دا سیزنه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغې ژوند ارزښت نه لرو؟ دا که هر څوک که په دولت کې کار کړی و که نه و کړی، که عام افغان و، انسان خو که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا آواز نه پورته کوو. مګر نن د تېر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نامو په بل نامو باندې، چې درجه یې چې دی، ګراف یې چې دی، ډېر ټیټ دی. مګر دې ته آواز ورکول کېږي، او دا چې د میډیا ته راوځي، دا چې دی رابرسېره کېږي، د نور دنیا هېوادونه پینې وکې کوي، د دې وجه څه ده؟ په دې باندې هم باید لږ بحث وکړو صافی صاحب، چې ولې داسې کېږي.
بلې صافی، زموږ تخنیکي همکار دی، زه صفي الله ستانک زه یم، فقط یو تاسې دا چې بلې زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو هم، البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړ، ده وویل چې ځینې پیښې شوي دي، خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کېږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم قهار بلخي پرون وویل چې د عفو له فرمانه سرغړونه به په جدي توګه باندې تعقیبېږي او هغه مجرم کسان به مجازات کېږي. په خوا خو به جنګ و، طبعا دواړو خواوو کې خلک وژل شوي دي، او وخت په وخت د بشري حقونو مدافع ډلو، نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډېر کله په افغانستان کې د دغه جنګ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی، یعنې دغه کار شوی دی، د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسېدلي په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه عوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک مو وژنې، په خلکو باندې کار مل لري. د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده، ویل چې باید خلک ونه ځورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي. اوس له دغو ټولو عوامرو سره سره، ولې یو طالب قومندان په یو کلي کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی، دغه صلاحیت د ته چا ورکړی دی؟ ولې دومره قدرت حس کوي دی؟
طبی خبره ده چې زموږ استاذ په هېواد کې اوږد جنګ تېر شوی دی، د هغې جنګ څخه وروسته چې دا اوس کوم حالت راغلی، دا حالت به هم تغییر خوري یقینا. د طالبانو ډلې ته چې دی هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان دی، نه شوي چې هغوی صرف په دغه هېواد کې د اشغال خاتمه غوښتله او په دغه هېواد کې چې د اسلامي نظام غوښتلو، مګر په دې کې طالبان کې هم ټولې ملایکې نه دي راټولې شوي. په دې کې به داسې کسان دی نه شي اوسېږي چې هغوی قدرت غوښتلو او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز خاطر غوښتلو. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نه شوي چې هغوی دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې، د خپل دښمن د خپل حریف له لاسه چې تللی طالبان صف ته ننوتی دی، نن قدرت په لاس ورغلی دی، د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړېږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي، څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاس بری اوسېږي، د دیو اطاعت کولی شي، لکه څنګه چې دی د بیعت کړي د خپل امیر سره. که چېرته په واقعي توګه دی د بیعت کړي اوسېږي، دی باید د خپل امیر اطاعت وکړي، کې نه وي کړی اوسېږي، او د خپلو شخصي عقدو په خاطر دغې صف ته ننوتی اوسېږي. دا اوس چې دی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د صفوفو د تصفیې لپاره، دا د هغې وظیفه جوړېږي چې هغوی باید هرو مرو د خلک ونیسي، یا زندان ته واچي، یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دیو موثرتوب پورې اړه لري چې دوی څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې، او دوی څومره په یو اتفاق او په یو اواز په یو غږ دي، لکه څنګه چې دوی دعوه کوي. که د دیو ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو، هغې وایي طالبان اسلامي امارت یو صف دی، په کې ډلې نشته، ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راجع کېږي چې دوی څنګه په خپلو کسانو باندې، په خپلو افرادو باندې نفوذ لري، څنګه کولی شي دیو د دغسې غلطو کړنو څخه باندې کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای، څومره مهمه ده چې د عفو دا فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو، دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې؟ ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او راوروسته لا تشدید شوي دي دغه مسایل.
ګوري دوی خپل صفوفو ته دا اعلانونه بار بار کړي دي، د دې مشرتابه له طریقه حتی ورته ویل شوي دي که چا باندې دعوه وي، د هر قتل وي، هغه ته معاکه شته، څرنوالیګان شته، دي دوی د مراجعه باید وکړي، یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کېږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته، زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. مونږ دغه ټول بحث د دې دپاره دی چې طالبان او خلکو ولس هغه دوی مسولیتو ته متوجه کو. مونږ نه چاپ سے تخریب کو نه دی تخریب اغل رو تو تو اراده لرو د اصلاحاتو کو هغه مونږ اوس کله چې دغه سې فرمانونه د پلي کېږي نه دي د اشرفغني فرمانونه ته نه جوړوئ چې د خپل شعبه کې به م نه تطبیق کړو بیا دا معنا نه لري که نه. مونږ د افغانستان خلک د دغو نه ډېر سخت ځورېدلي یو په دغه څلوېښتو کالو کې ځورېدلي یو. مونږ هیله مند یو او مونږ تمه لرو مونږ د دغه امید لرلو او لروی چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي، هلته باید عدالت پلی شي. دغه د ما وجیبه هم ده، د دوی وجیبه هم ده. که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم، مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ لپاره هم خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي. خبره په دې کې ده چې ولې د خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي عکس العمل ښکاره کوي. اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر، په صفت یو انسان، په صفت یو مسلمان، که غیر اسلامي وادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي و حکومتونه دي، مونږ هم دعوه لرو. مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي، ما کې به ستونزې وي، زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم، سواد به مې کم وي، جاهل بلرم، حتی مخرب و خاینین بلرم. دا خو په هر هېواد کې شته، د هر ټولنې کې شته. لیکن ما د نور هیوادونه غلطه د هیوادو په خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانانو نه ده کړې. او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هیوادونه ټول په کې دي ګوانډیان مو دي، ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د ما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کیږي؟ بالاخره دغه وطن د خطر رسیږي. دا هم بشری ناورین ده، دا هم بشری نقض ده، دا هم د حقوق بشر نقض ده، دا هم نړیوال اصول نه دي، دا هم ګاونډیتوب اصل نه ده، دا هم اسلامي اصل نه ده، اسلامي ورورولي نه ده. یعنی د مونږ دعوا هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوه لرو، مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی نه څوک اوري. مونږ مکلف یو، امارت اسلامی مکلف ده چې ټول اصول دی اسلامی حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي. دا د افغانانو غږ هم ده، مګر متاسفانه چې د ټولو خواوو نه دغه مسایل نقص کیږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتاسه لکه دوستیم وایي چې چپه خوله پاتې کیږي. مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هېوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي، مګر دغه شل هېوادونه خدای دا ومني چې دوی ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي؟ دا وسلې خو د تاسې دي، وسلې خو تاسې ورکوئ، تمویل خو تاسې کوئ که نه؟ د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ که نه؟ تاسې د حق کوئ، تاسې ډالر ورکوئ، تاسې دفتر یې ورکوئ. او د جبهې د مقاومت د دفتر دپاره امریکا ته ولې ورکوي؟ مثال په فرانسه کې تغه جګېږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ته غلی ورته ناست یې، د ما فریاد هم واوره. دا یک طرفه جاده نشي کېدلی، دا ټول مونږ مکلف یو، ټول نړیوال، ټول هېوادونه، چې مونږ بشري حقوق باید نقض نه کړو، د یوه بل په هېوادو کې باید مداخله ونه کړو، د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو. دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي، دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي، دا ګاونډیتوب اصل هم ده.
مننه ښاغلی زازه.
بشر د پراخته دي، ټول انسانانه پر اخته دي، لیکن انسانانه پر خلاف اعمال ترسره کیږي.
ښاغلی زازه مننه را بشو بیرته تاسو ته. ښاغلی تواب عبدالله، طالبانو ویل چې دغه سی پیخي پروپاګاندا او دوی دغه سی کار نه دی کړی، دوی شخصي تربګنې او دښمنۍ او عوامل وبلل دغه شیان، مګر بیا یې ویل چې ثبوتونه او شواهد لري را وړاندې کوي، په فیسبوکونو کې، په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتي دي. اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبرې محدود شوی دی، دوی نشي کولای یا خپلواک سرچینې او منابع نشي کولای دغه پیښې تایید کړي، خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي. نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي، له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي؟ یوه خبره بله ده چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کېدای شي که څنګه؟ دغه څومره مهمې دي چې دا ښي وڅېړل شي د طالبانو له خوا، ځکه چې کسان پکې ښکاري، مخونه ښکاري، خبرې خبرې ښکاري چې په څه مورد باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راڅملی په ویاله کې وهي په لختو باندې او زوروي. پوښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړ، ولې دې هغه مړ کړ، د دوی په خبره البته یا دې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتي په تخار کې مثلا ښکاري چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغسې شیان شوي دي. نو فکر کوئ چې بیا هم دا پروپاګند دی او که څنګه؟
نه، د طالبانو د ویندویانو یا د هغوی د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی. دا چې دی د هغوی ضعف ښکاره کوي، په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې دی کړنې ترسره کېږي. خو موږ او تاسو چې دی دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ او تاسو قضاوت کوو، زه په مطلق ډول باندې هیڅ نه شم ویلی او نه ردولی شم او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دې ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي، هدفي وژنې بلې، هرې وژنې چې بلې د داعش په نامه د بل په نامه باندې، هغه هم د میډیا څخه د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي دي تر ډېره حده. تر ډېره حده یعنی که هر څومره وویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، دی هو مقتدر رسنیو ته شته، لکه راډیو ازادي چې همداسې امریکا غږ د بی بی سي دی، بل د بل دی، دیو ته شته دی. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغې فعالیتونه ولاړ دي. وجه یې څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه متاثر لرله، هغه میډیا وه چې میډیا په کې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولي کار به هم چې د رسنیز کېده راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حل وایي، څوک یې نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت ته درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه زیات شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي ورځ نیمه کې. نو دی باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغې باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب. په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جنبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې، البته یو دقیقې شاوخوا کې کووایئ لطفا. مننه.
خبر خو ټوله بیرته هغه فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي که مشران دي که هر څوک دي، هغوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افواه اعلان شوی ده، هغې ته باید اقناع وکړي، هغې ته باید ټول ور وګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي، لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غنی یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د امیر فرمان نه شي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه یې کړي او رسنیز یې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاري شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته سنه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه قصه شلوی د باران نه تخریدم د ناوې لاندې بشپړ شوه. دلته خو چې د اوس قاضي به چې دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، تاسو خبرې مو اخیستې. کور مودان چې اشتراک مو کوو پروګرام کې، ښاغلی یوسف امین زازی، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نه موږ غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلی دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس هم ولس باید اعتماد تر دی ولس اعتماد پر لاس کې راولي او ولس نامو ایله کوم چې اگر ډار ویره دی منځ ویسي او د دوی سره همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله مند یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځ ویسي. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسئولیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنې دي، شخصي وي که قصدي وي که هر شی وي، دوی مسئول دي. دوی باید دخل پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوي دي، زه هیله من یم چې ډېر عاجل هغه د څېړنه ده وکړي. افغانستان خلکو څه د نتایج او نړیوال څه د نتایج شریک
شي. کور ودان ښاغلی یوسف امینزازی او ښاغلی تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړه. تاسو اورېدونکو هم مننه چې پروګرام مو تر پایه واورېد.